یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له طالبانو غواړي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کوو. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څیړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 کسه ملکیان وژل شوي او اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. بشپړه خبرونه. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونو وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماپښین پیل شوه. دی وایي دا نښتې د ملا هبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډنډ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې وسوې چې د هبت الله د ډلې 19 وسلوال پکښې وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. د ښاغلي فرهاد په وینا په دې نښتو کې د ملا رسول د ډلې 19 وسلوال مړه شوي او 9 نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د یو د پرونیو خپلمنځي نښتو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څیړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته یې وغوښته خو زیاتوي پلي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه سوی چې لږ تر لږه 10 کسان یې پکښې وژل شوي. یوناما په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او کوچنیان دي. د یوناما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کروالی هم ثابت کړي چې وایي نور 10 تنه ماشومان او 8 مېرمنې هم په دې بمباری کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 کال راهیسې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبل شمیر زیات دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پیترو پوروشینکو د چهارشنبې په ورځ له ناټو غوښتي و چې د روسیې لخوا د کریمیا پر سواحلو کې د اوکراینی کښتیو له نیولو وروسته د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د ناټو یوې ویاندې اونا لوګیسکو د پنجشنبې په ورځ وویل دا مهال ناټو په تور سمندرګي کې پیاوړی نظامي حضور لري او پلان نه لري چې د روسیې او اوکراین ترمنز اوزوف سمندرګي ته نوي پوځي کښتۍ ولیږي. د ناټو د دې ویاندې په وینا د ناټو تړون پوځي بیړۍ په روان کال کې 160 ځلې تور سمندرګي ته تللې په داسې حال کې چې په تیر کال کې دا شمیر 80 و. متحده ایالاتونو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د په وینا ایران یې په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په نوم په ګډون د نورو توغندیو او وسلو یادونه هم کړې چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو یاغي ډلو ته ورکوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی دی. سټیفن ډیمستورا دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د ډیمستورا دفتر پرون پنجشنبې په یوه بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې د ترکیب په مسله کې د 10 میاشتنۍ ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه سو. د دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې اوارول وي. په بیان کې د ډیمستورا له قوله ویل سوي د استانې غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو ښه فرصت وو له لاسه ولاړه. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته له هغه جوړه سوه چې ډیمستورا د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیه او ایران د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د دمشق د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله پلان سوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمیر اوکراینی کښتۍ او د هغوی ماڼوګان ونیول. په پام کې و چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. خو ښاغلی ترامپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیه اوکراینی ماڼوګان او بیړۍ بیرته اوکراین ته نه پارلینو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان سوې لیدنه فسخ کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. د خبرونو پای.
نن جمعه ده، د لندې قوس نهمه د نومبر 13. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې وسلوال طالبان دې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. له افغانستان نه هر کال 2500 ناروغان د تداوي لپاره ترکیې ته استول کیږي.
کمیسون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شوه با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است.
په خوست کې د څبند شپېتو پروژو کارونه پیل شول.
مجموعی لګښت 112 میلیون افغانۍ ده، په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده.
زما رایا زما حق پروگرام کې د انتخاباتو اړوند مسایل څېړل کیږي.
په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې بسم کې وینو، لبا د مرګ د دې ورسره کې ټاکنه سمته د مدیریت نه کړې دي، هغه کې ناکام راغله.
دا ځانګړی پروگرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلس په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې څرګندونې وکړې. میرمن ویلس چې په جولای میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې کتلي وو، وویل چې د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کوم مهلت نه دی ټاکل شوی. جزئیات له احمد تکل.
د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 13 د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment of
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار ده ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنی طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې پترڅ کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کې ناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د د ازادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټه شوی او داسې به ادارې سیمه پکې جوړې شوی چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي که نه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
ومودل چې د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. پرون په خوست کې د ولسی تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 112 میلیونو افغانیو په لګښت د څلور شپېته بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ولسی تړون د څلور شپېتو پروژو د بنسټ ډبره د لکڼو په سیمه کې کېښودل شوه. خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د اسماعیل خیل او مندوزیو، نادر شاکوټ او ګربز ولسوالیو او دریو مرکزي واحدونو، متون، شمال او لکڼو اوسېدونکو لپاره د اوبو لګولو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې شي.
په لکڼو کې د څلور شپېته پروژو د تعداد د برک دوسی دغه پروژې به په درې ولسوالیو او د متون او شمال او لکنو په شمول په درې واحدونو کې پلي کېږي چې مجموعي لګښت 112 میلیون افغانۍ ده. په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده. دغه پروژو کې د سولر سیستم، محافظوي دیوالونه، د پاکو او څښلو د اوبو سیستمونه او نور متعدد مختلف پروژې دي چې په شپږو میاشتو کې به بشپړې شي.
خوست واري وړاندې ویل په دې پروژو کې به هم د 1200 مترو په اوږدوالي د اوبو د کانال پروژه ده چې 4000 جریبه ځمکه به خړوبوي. ولسي تړون یوه ملي برنامه ده چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د خلکو لخوا د شته ولسي شوراګانو په چوکاټ کې پلي کیږي. د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازي په خپلو خبرو کې له یادو شوراګانو هیله وکړه چې د پروژو د کیفیت او څومروالي اړخ ته جدي پاملرنه وکړي.
څرنګه چې دا پروژې د شوراګانو له طرفه پلي کیږي نو په ټولو ولسونو درنو قومي مخاورو مې غږ ده چې د کیفیت او کیمیت ته پرته وجو کې ځکه کلاک پروژه د کیمیت او کیفیت لپاره خپل شي وګد عمر لري او همدارنګه په درنو ولسونو یو بل غږ هم کوم چې کله دا پروژه پلی شي دوی ساتنه کې لازم اقدام وکړي.
بلور ته د سیمې اوسیدونکو دا ډول ولسی برنامه د خلکو په ګټه بولیا وایي چې په دې سره د نظام او ولسی کې او باور زیاتیږي. د یاد سیمې اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي قبر علي لکړوال وویل چې د ولسی تړون د برنامه ګټه مخامخ ولسته رسیږي.
دا غږ داسې یو پروژې دی چې مستقیم ولسته خیر رسیږي. کله چې مستقیم ولسته خیر ورسیږي ولس هم د دې درخ کې چې زه ولای وا اداره لرم، یو حکومت لرم او یو څه مودي پوره شوی دی. اکثریت دا غي مون خلک د زراعت په غنی ډیر ویلور دي. نو دا غ پروژې دي چې مونږ د پوره ګټوري دي ولستون دي دي په ټوله معنا نظارت کی.
یاد دی وی په خوست کې د ولسی تړوند ملي پروګرام په چوکاټ کې یو سره شپږ د شنوري پروژې د څه د پاسه 216 میلیون افغانۍ په لګښت په بیلابیلو ولسوالیو کې تر کار لاندې دي چې دا نوی او زندنۍ پروژې به یو زراعت سو کورونو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه وایي له افغانستانه هر کال 250 ناروغان د تداوي لپاره ترکیې ته استول کیږي چې 90% له بشپړې روغتیا څخه برخمن سوي دي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل ځینې هغه ناروغان چې په ځان ترکیې ته استول کیږي درملنه یې ناشونې وي. جزئیات د ناجیه سپۍ راپور کې.
د ترکیې په انقره ښار کې د اتاتورک تحقیقاتي او روزنیز روغتون هغه مرکز دی چې په کلنی ډول لزګونو افغانانو ته وړیا درملنه کوي. په دغه روغتون کې د هډوکو ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عاطف ایرول اکس کلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په اوږدو کې لږ تر لږه 15 تنه هغه افغانان یې تر درملنې لاندې نیولي چې په اسکلوسیس یا د ملا تیر په کوګوالي اخته وو. نوموړي وویل په دې ناروغۍ اخته ډیری کسان ناوخته ورځي او له همدې وجې اړ کیږي چې دا ډول ناروغان عملیات کړي.
هغه ناروغان چې له افغانستان څخه راغلي دي ډیره اسکلیوس ناروغي لري چې هیڅ یو مهم پرته له درملنې نه دی استولي. موږ تل هڅه کړې ده چې په ښه توګه د دغو ناروغانو درملنه وشي. د همدې کال په اوږدو کې 4 یا 5 ناروغانو ته درملنه شوې ده، که څه هم په ځنډ سره موږ ته راغلي دي، خو موږ خپله ټوله وسه کړې ده او دا موږ ته ویاړ دی چې د داسې خلکو مرسته کوو. دا زموږ انساني دنده ده.
په دغه روغتون کې له پنچیر ولایت څخه راغلی امینه هم له همدې ناروغۍ کړیږي. دغه 15 کلن نجلۍ له 13 کالو راهیسې د ملاتیر کوګوالي سره مخ ده. د امینې پلار حمید الله ازادي رادیو ته ویل درې ځلې پاکستان ته ورغلی خو مثبته نتیجه نه ده اخیستې.
افغانستان هم تم پښه ډاکټر زیات بردم.
په افغانستان کې هم یو شمېر ډاکټرانو ته ورغلم، خو ډاکټرانو ویل چې د دې ناروغۍ درملنه یې له وسه پوره نه ده. لو کومې ورځې چې میامینه ترکیه ته راوستې ده او عملیات شوې ده، او شکر دی وضعیت ښه شوی ده. لس ورځې وړاندې د ترکیه په اتاتورک روغتون کې عملیات شو.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت او ترکیه دولت ترمنځ د شوی هوکړې په اساس له 13 کلونو راهیسې په کلنی ډول 250 ناروغان د درملنې لپاره ترکیې ته استول کیږي او د ترکیې په روغتونونو کې په وړیا توګه درملنه کیږي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نورغلی وایي 50 ناروغان په مزار شریف کې د ترکیې د قونسلګرۍ له لارې او پاتې نور بیا د عامی روغتیا وزارت له لورې له کابل څخه په دې سهمی کې شاملېږي. د کارګر نورغلی په وینا په کلنی ډول د مراجعینو شمیر 5000 ته رسیږي چې د ترکیې او عامی روغتیا وزارت د ګډ کمیسون له لورې دوسیې څېړل کیږي او بیا مستحق کسان ترکیې ته استول کیږي.
کمیسیون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوم.
کمیسیون د ناروغانو دوسیې څېړي، که چیرې په رښتیا هم په افغانستان کې درملنه ناشونی وي او یا هم لوړ لګښت ولري، کمیسیون پریکړه کوي چې ناروغان د ترکیې ته واستول شي. په کلنی ډول له 5000 ډیر ناروغان مراجعه کوي چې 250 یې ترکیې ته استول کیږي.
نوموړي ویل هغه ناروغان چې د ترکیې دولت له لورې منل کیږي په وړیا توګه درملنه کیږي، خو په وینا د تګ راتګ او اوسېدو لګښت د ناروغ په غاړه وي. د خغلی کارګر په وینا د دې لپاره چې په ترکیه کې درملنه تجارتي بڼه نه لري او په دغه هیواد کې معیاري درملنه کیږي، ډیری ناروغان له درملنې مثبته نتیجه اخلي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نورغلی وایي هغه ناروغان چې د ترکیې له لارې منل کیږي ډیری ماشومان او په سرطاني او د زړه په ناروغیو اخته کسان دي.
موردل چې د ترکیه په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه وایي له افغانستان هر کال 250 ناروغان د تداوي لپاره ترکیه ته استول کیږي چې په سلو کې 90 یې له بشپړې روغتیا څخه برخمن سوي دي. ځینو اروپایي څېړونکو فضایي سفینې ته ورته یو وسیله جوړه کړې ده. نور معلومات له اسمت ساروان څخه اوري.
د ایټالیا او اسپانیا څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,000,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه رحیم الله سپینغهر د کابل نه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. تاسو د سلامه د پاکستان سفارت ډېره سخته رسوی باندې روانه ده، نو د خدای په لحاظ داسې کار دې وکړي چې څومره نفرو ته ویزې ورکوي، هغومره نفر دې نن باسي، نورو ته دې بېشي د دروازې نه دې باندې نن باسي. او خلک ډېر سخت په تکلیف وي، دوه شپې درې شپې مهلته انتظار تېروي، مریضانو سره وي، یو ورځ دې ښځو ته نوبت ورکړي او یو ورځ دې نارینهو ته، او د پاکستان کنسلګری ته دې دا پیغام ورسېږي. السلام علیکم او ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د کندهار څخه خبر کوم، زانم عبدالله دی. موږ د کندهار د چارواکو څخه شکایت لرو چې د مدرسو والا طالبان او د مدرسو زده کوونکي او د ملایان ډیر زیری دا کوم د جمل خلک دا پر کومه باندې داسې دی، ولې زیری د مکتب د معلم یا د یو زده کوونکي سبشتن نه کیږي، د بل پوهنتون والا سبشتن نه کیږي، دا غم لا او د مدرسې والا دا د جمل په دولي هر وخت دی د سکرکه ته کیږي، هر وخت پوښتنه ځینې کیږي چې زه څه وسو بلې راځي. کدی اسناد شې لري وړاندې کې نو نه کوي کني نور خلک مزري دا وګار زیاده فار مشکل جوړ کړي خلکو نه فرشم کې دا کیږي وسره.
بلی السلام علیکم، زه راځم ټول کارکون ته او رجم ته سلامونه کوم. هیله وړاندې کوم ختیجه افغان د میدان وردګ ولایت ته جوابونه ولینه. زه مخابراتي شرکتونه یو مشتي دي ستین د پرای ما چې د میدان وردګ ولایت ته جوابونه ولای کی سلو یختر نمخ کی لا تر اوسه پوری روشن مخابراتي شبکه کوي چې روشن کارني کوي. بیا یو د کله دا د مشت په نامه یادی کی دا مربوطه غزنی ولایت شبکه سره کی بیا غلطه هیڅ کارني کوي. دلته یو نیرو ولسوالۍ کې ټول سره کې این کې نو صلات کوي خوشن کوي چې چیرې مې د چې د ستونزې حل شي د خدای په نام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او سم یو بهرنی مسأله څیړو، د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنن په ارجنټاین کې پرنستل کیږي. تمه ده چې په دې سرمشري کې به د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ یو نوی تجارتي تړون لاسلیک شي. احمد تکل د مسأله تعقیب کړي په سټوډیو کې. سره د تکل سه په دې سرمشري کې تر ډیره د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مسایلو په اړه آیا بحث په پام کې دی؟
سالی صاحب، د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د ولسمشر تقریبا ویلی شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوښه د یو نوي نړیوال اتحاد د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. ولسمشر ټرمپ به د دې سرمشریزې له پیلېدو مخکې د خپل هغه شعار نتیجه وویني چې وایي له هر څه مخکې امریکا، یعنی د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې به د شمالي امریکا د آزاد تجارت د تړون نفتا نوې بڼه لاسلیک شي. د امریکا، مکسیکو، کاناډا د موافقې په نوم دا اصلاح شوی تړون تر ډیره د پخوا په څیر دی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لړ بدلونونه پکې راوستل چې د په وینا د امریکایي کارګرانو هغه ګټې خوندي کوي چې په مخکینی تړون یعنی په نفتا کې نه و. دا تړون به چې ښایي د پاموړ بدلونونه رانولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه، بلکې د هغو کسانو لخوا لاسلیک شي چې د دې تړون په اړه پر جزئیاتو باندې خبرې سره کړې وي او په خبرو اترو کې برخه درلوده. ولسمشر ټرمپ د چین پر تولیداتو د نویو تجارتي تعرفو لګولو او د نوي میلادي کال په جنوري میاشت کې د نویو تعرفو لګواخ وروسته د دې سرمشریزه په څنډه کې له ولسمشر شي جین پینګ سره سالیس لیدنه ته هم تیاری نیسي.
نور کوم مسایل داسې په پام کې دي چې په دې سرمشریزه کې ور باندې بحث وسی؟
په مجموع کې خو د هیوادونو ترمنځ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه پر تجارتي او اقتصادي مسایلو بحث کیږي، خو سرمشریزه په ارجنټاین کې جوړیږي چې که څه هم ارجنټاین په خپله د نړۍ له شلو مهمو اقتصادي قدرتونو څخه دی، خو په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو له کبله انفلاسیون او بیکاري په زیاتېدو دي. په دې اړه بحثونه په پام کې دي. همداراز د دې سرمشریزې په ترڅ کې به ځینې ډیپلوماتیکې هڅې هم وشي او ګڼ شمېر څو اړخیزې لیدنې کتنې پکې پلان شوي دي. په دې لړ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جاپان صدر اعظم شینزو ابي او د هند صدر اعظم نارندرا مودي بیلابیل لیدنې کتنې، یعنې د څو هیوادونو له دولتونو له مشرانو، د دولتونو یا حکومتونو له مشرانو سره بیلابیل لیدنې کتنې ولري. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به هم نن له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري، خو دا به د سرمشریزه په پرانستون کې غونډه کې نه وي، ځکه میرمن مرکل مجبوره شو چې پاتشي په جرمنی کې ځکه چې الوتکه د تخنیکی ستونزو له کبله په کولن ښار کې بیرنه ناشته وکړه.
ډیره مننه له احمد تکل څخه. مو وردل چې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنان په ارجنټاین کې پرانستل کیږي او په دې سرمشري کې به د نړۍ بیلابیل مشران د نورو مسایلو ترڅنګ پر تجارتي موضوعاتو هم بحث وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اورزګان کې د سولې په نوم مشاعره وسوه چې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د سولې پر ارزښت ټینګار وکړ. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شعر او ادب مینوالو پر شکیلو خاو د شعر په ژبه د سولې ژغ وکړي.
طالب جان سوله وکنن، راسم لا جان سوله وکنن، دا د انګریز زوی مو دی د وخت دشمن، دا د چنګیز زوی مو دی د وخت دشمن.
سوله سوله خیر دی راسم، مروري را په خلاصه، زموږ پوراک ارمانونه د ژوند ستړي امیدونه.
د دغه شزنو او نارینو د پالانو شمیر چې سلګونه تر رسیدي د فانشم به پوراز نه وخته د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې او د ولایت مقام د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راغونډ سی وو او خپل ادبی تنګ یې مات کړی. د دې له جوړونو راوتون کې بڑاس یعنی شیرونه تر ډیره پر سول او یوال را څرخیده.
زه در سره سول او ته جنگ کوي، دا پکم قانون پکم پرهنګ کوي، خپل بچی په خپل تور وژنې لا تا ور باندې ظلم او کنن کوي.
لا ترڅو بزمر مرګونه جنازې وی، لا ترڅو بد چم چګی ناری وی، خدای وی لا د بل پخله جنگی رو، خدای وی لا د بل پخله کړی جو.
ته هم مسلمان، زه هم مسلمان یم، تا ته زما مرګ چا روا کړی دی؟ راز چې وای سوله ما او تا وکو، خدای چې خوشا کړی هغه بیا وکو.
تړانته ملت همساسه، د زخمی وطن دواسه، تور شپوله رسباسه، د وحدت د نور رناسه، سول سول خیر دی راسه، مروري را په خلاصه.
دزمری سرمن می واغوستل مورجانی، دزمری سرمن می واغوستل مورجانی، ز سرتیر استاله بار تیر تر سارم، د دشمن دستور بخارم په هر ځای کې، ز ساتم کېم د دې خاورې اسکارم.
ای وطن، ای وطن گلشن خاور زمین، ای وطن، ای وطن گلشن خاور زمین.
تر څو بعد چنجه پچیر پزمک پس خدو رازوی سول تملا تړو په پاکو ارادو کې.
د شیر او ادب دغه مینوالو د شیر په ژبه پر دولت هم ژغ وکړ چې د فساد مخه ونیسي او فساد کوونکو ته پیغورونه هم ورکړه.
لاسونه پر جیبونه سي، رشوت تلار هوار سول، یو زړونه مدوس ول، نفرت تلار هوار سول. مخکې به مداویل د یو لاس ټک نه خېږي، اوس راته پیدا په یوه کور کې او دوه پلار سول.
په بیت المال باندې چې پړسېدل د هغو حال رسوا رسوا غواړو، په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ، په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ، رحم په زړه کې د هر چا غواړو.
او یو شمیر نورو د پالانه او لیکوالانو بیا په خپل شیرونو او ترانو کې مین رنګښته و او د خپل زړونو پټ رازونه بیان کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ماسوم خان نورزی له دلارام څخه په خپل سیمه کې لیکلي، سوله د ملت شدیده اړتیا ده، باید له قید او شرط پرته رامنځته سي. رحمت الله احمدی له زابل لیکلي، تر سوچ پر پاکستان له هرې خوا فشارونه رانسي، سوله په افغانستان ته رانسي. د غزنی له ګیلان ولسوالۍ څخه بل وريدونکي لیکلي چې شل ورځې کېږي دلته مخابراتي شبکې او فعالیت نه لري. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي، کوم لګښت چې پر سوله کېږي هغه باید افغان سرتیرو ته ورکړل سي چې خپل تجهیزات ور باندې رانسي. د پکتیا له کنی ولسوالی څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی، پاک خدای دې نور په هیواد کې سوله راولي، د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی، طالبان د اسلام او افغانستان په خاطر د منافقو گاونډیانو د ګټو منافقانه کړنی او شرطونه پریږدي. ګل زمان صادق له کونړ څخه لیکلی، د ټاکنو په خپلو کمیسون کې تجارت روان دی، کوم وکیل چې پیسې ورکوي هغه ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي او هغه کسان چې پیسې نه لري ناکامیږي. ولی له کلات څخه لیکلی، د خرواریانو پسیمه
کې افغان بسیم شبکه کار نه کوي موږ ورسره ستونزه لرو. فضل رحمان لزابل لیکلی د افغان بسیم شبکې څخه مننه کوي چې په خاکی افغان ولسوالۍ کې خپل آنتن فعال کړ. نصیب الله خود څخه لیکلی باید د طالبانو سره د طالبانو مالی سرچینې بندې سي. خالد لکندهار لیکلی خلیزات پلس میاشتو کې د سولې ویلي او د دې لپاره باید انتخابات وځندول سي. حمید الله لکونر څخه لیکلی د ولسوالۍ البته په دنګام ولسوالۍ کې د خبره چې محلي پولیس خلک ځوروي. فضل کریم درویش لپکتیا لیکلی د ګرمسیر پر حمله خوشین یو. بل اوریدون کې لیکلی د سپوک انسانانو په وړاندې چوپتیا د کمزوري په معنا نه ده. او عبدالله واحد مدقق د لوګر لیکلی حکومت په ژمي د ژمي پر اتلو سره له داخلي بې ځای سو سره باید مرستې وکړي. دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې درویشت کسان ملکیان وګړي وژل شوي دي. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. اروپای ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې پر وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پترو پوروشینکو د چهارشنبې په ورځ له ناټو غوښتي وو چې د روسیې لخوا د کریمیا په سواحلو کې د اوکراینی بیړیو له نیولو وروسته دې د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان سوې لیدنه لغوه کړي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه وتلی فرصت بللی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي راډیو واورید دي. او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس دي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونو په پاتې شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام خبريږي. زما رایا زما حق.
زما رایا زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لمړنۍ نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د جنو ولایتونو لمړۍ پایلې اعلان کړي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمیر نورو ولایتونو رایې هم اعلان سي. خو له هغې وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې انتخابات خپلواک کمیسون د کمزوري مدیریت له امله نسی کولای راتلونکي څلور وړه انتخابات په یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت ورته ویلي دي چې کمیسون دې د جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او همداشان د غزنی د ولسی جرګې انتخابات یو ځای ترسره کړي. نور جزئیات په همدې راپور کې. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي د انتخاباتو کمیسون د کمزوري مدیریت نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت ده او به نه توانیږي.
دې باندې یو لوی بوج ده. په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې مسلم کې وینو له بعد مرغه د دې ورسې ته کې ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړل دي. هغه کې ناکام راغله. هغه ژمنې چې دوی ته سر کړې وي له بعد مرغه یو هم سمه توګه ترسره نه شول. نو دا د خبرې کې چې دوی واقعا نشي کولای د ورسې ته ټاکنې په خپ توګه باندې مدیریت کړي او کولتی شوراګان ته سره وزي چې نو هغه به هم په دې باندې یو جدي ستونزه یا بار وي چې لودي به نشي وتلای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي و چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د راتلونکي مریض کال د حمل په یو دیرشمه تر سره کوي. خو اوس دغه کمیسون مرستيال ویان زبي سادات وای حکومت له کمیسون غوښتي چې د جمهوریت ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای تر سره کړي. خغلی سادات ازادي رادیو ته وویل چې حکومت کمیسون ته ویلي نسی کولای هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي.
حکومت هم پتیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنی شي ورکولای او امنیت خوندي کولای شي. بله حکومت غوښتنه دا ده چې ورو ټاکنې یو ځای ترسره شي او کمیسیون هم د ولسمشری ټاکنې کولای شي د همال پر یو درشمه ترسره کړي. امادګیان یې لرو په دې اړه، اما د څلور ورو ټاکنو لپاره به مشکل اوسېږي تر څو د څلور ورو ټاکنې همال پر یو درشمه مدیریت کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې تړاو چې دغه انتخابات ټول یو ځای ترسره سي، د دوشنبه په ورځ یو طرحه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او امنیتي بنسټونو له استادو سره هم شریکه کړي چې پر بنسټ یې که د ټولو انتخاباتو پر یو ځای کېدو سلا راغله نو د سرطان په 22مه نیټه به ترسره کیږي. بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د روڼتیا د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او د څلورو واړو انتخاباتو په یو ځای ترسره کیدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
حکومت غواړي چې په دغې سره وښيي چې کچېری ولایتي شورا ولسوالۍ شورا ټاکنې د ولسمشر ټاکنو سره یو ځای ترسره شي نو د خلکو مشارکت به ډېر وي، ولې شفافیت ته کاملا زیان رسوي.
ټاکل سوي وه چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي، خو د امنیتي مشکلاتو په شرایطو د برابرو کاندیدانو نشتون او د یو شمیر نورو مشکلاتو له امله دغه انتخابات وځنډول سول. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جمهوري ریاست او غزنی ولې د ولسي جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کیږي او ممکن محلوي شي سبا یا بل ورځ اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وو د ولسي جرګې د 22 ولایتونو د رایو لومړی پایلې به د قوس په دویمه اعلانوي، خو اوس کمیسیون لژمنې سره سم ټول نتایج اعلان نه کړل. دا چې ستونزه پڅ کې ده، آیا لومړنیو اعلان سویو رایو کې خو به بدلون نه راځي؟ آیا د بایومیټریک رایو حساب سوي دي که څنګه؟ دغو سوالونو ته مو د ځواب موندنې لپاره بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان دا مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم. د میز کورباز رحمت الله افغانی، لومړی پښتنه له حق پر صاحب نه پیرو، تر اوسه د څومره ولایتونو د انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان شوې دي؟
تر دې مهاله پورې موږ تر دیارلس ولایتونو پورې اعلان کړی دي، چې زی نمونه درته اخلم: بامیان دی، دایکنډي، فراه، جوزجان، اروزګان، زابل، لغمان، کاپیسا، پنشیر، نیمروز، خوست، پروان. پاتې ولایتونه به هم په تدریجي ډول باندې د پیسدۍ په لحاظ چې د هر ولایت کار خلاصیږي او سیستم ته داخليږي د ډلبندۍ مرکز ته، پاتې ولایتونه به هم اعلان سي. البته د خوشحالۍ خبره ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ژمنه چې د ملت سره کړې وه چې ستاسو هغه امانت چې تاسو یې دا ډیموکراتیک کور ته ورسپارئ، هغه امانت په ډیر شفاف او عادلانه ډول باندې به هغه اهلو کسانو ته سپارل کیږي چې د دوی انتخاب وي.
مروجنې، دغه پایلې څومره تاسو ته د قناعت وړ دي او د پایلو اعلان له دقت نه پایلو په اعلان کې دقت نه کار اخیستل شوی ده؟
دا چې کمیسیون کړی و د قوس په دوهمه نیټه به د 22 ولایتونو او د قوس په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلانیږي، له بده مرغه چې دغه وعده یې تر ډیره حد پورې دوی پر ځای نه کړه، ځکه د قوس په دوهمه نیټه باندې یوازې د 5 ولایتونو رایې هغه لومړنۍ پایلې اعلان شولې. زه فکر کوم د قوس دوهمه نیټه هغه نیټه وه چې د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې باید اعلان شوې وي، نه یوازې د 5 ولایتونو. او دا په یو ډول باندې د عامه اسهانو د نظر بنسټونو او د سیاسي احزابو مصرفول دي، ځکه دوی ټول منتظر وي چې کمیسیون د قوس په دوهمه نیټه باندې به د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوي. خو کمیسیون هر ورځ 5 ولایته، یو ولایت، دوه ولایته او په همدې ډول باندې په تدریجي شکل باندې دوی د ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوي چې د خپل په قانون کې نه دی راغلي. بل ستونزه چې دغه تدریجي اعلانول لري، هر ولایت د افغانستان د ټاکنو د قانون په لحاظ باندې هر ولایت کله چې لومړنۍ پایلې اعلانېږي باید دوه ورځې وخت ورکړل سي تر څو دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. کله چې موږ لس ورځې یا پنځلس ورځې یوازې د لومړنیو پایلو د اعلانولو لپاره وخت نیسو، نو یوه میاشت یوه نیمه میاشت نور باید موږ صبر وکړو تر څو د هر ولایت دوه ورځې پوره سي چې دغه شکایتونه خلک خپل ثبت کړي. یعنی دا لړۍ بیا هم اوږده سوه، نهایي پایلو ته موږ بیا هم باید انتظار وباسو څو ورځې. د دې تر څنګ د قوس په لسمه نیټه باندې دوی وعده کړې وه چې د کابل لومړنۍ پایلې به اعلانیږي، خو تر اوسه هم په کابل کې ځینې ستونزې شته. د بیا شمیرنې په لړۍ کې د چهارشنبې په ورځ د چهارشنبې نه د پنجشنبې د ورځې تر ختمه پورې د کابل هنګرونه تړلي وه، هیڅ رایې حساب نه شولې، ځکه د شکایتو کمیسیون استازي کمیسیون ویلي چې دوی هلته شتون نه لري او پرته د دوی له شتون څخه موږ نسو کولای د کابل رایې وشمیرو. دغه یوه ستونزه وه. موږ په داسې حساس وخت کې یو چې موږ ته یو ساعت حتی یوه دقیقه هم ډېره مهمه ده. تر ډېره حده پورې دوی د هغو ولایتونو هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي چې په هغه کې ستونزې کمې وي، خو بیا هم مثلا د فراه ولایت کله چې موږ د هغو نماندانو چې دوی هغه لومړنیو پایلو کې دوی ګډون کړی و رایو ته یې ګورو، د رایو کچه ډېره ښکته ده. او دغه خپله یو سوال ده چې هغه پاتې رایې څه سوي، ځکه فراه کې ځینې ستونزې.
حق پرست صاحب، مروه امینی دغه یادونه وکړه چې ټاکل شوې وه د دوه دېرش ولایتونو رایې د قوس په دویمه نیټه اعلان سي، خو کمیسیون ونه توانید. ستونزه دلته چیرته موجوده وه؟ ولې کمیسیون بیا بیا ژمنې ماتوي، له ژمنې سره سم دوی عمل نه کوي؟
ښه، زه فکر کوم چې په دې کې قانوني موانعت موجود نه دی چې حتما باید په یو ورځ باندې ټولې پایلې اعلان سي. دا چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد په سطح باندې یو ملي پروسه مخته بیولې ده او یو ټاکنیز نظام تطبیق د همدې کمیسیون مسؤلیت او مکلفیت دی، نو ځکه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د ټولو حالاتو مطابق دا ټاکنیز نظام تطبیق کوي. زه به هغه حکمت نه راځم او جزئیاتو ته به نه راځم چې ولې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پنځه ولایتونه، لس ولایتونه، درې ولایتونه، دوه ولایتونه اعلانوي. کېدای شي بیا دا په جزئیاتو موږ هغه وخت وژغیږو کله چې
دلته یوه ستونزه موجوده ده. کله چې له محلویش یا انتخاباتي محلویش سره سم کار مخکې ولاړ نه سي، پراتلونکي انتخاباتو چې د جمهور ریاست انتخابات ناوړه اغیزه چول کیږي، خلک هم یو ډول په انتخاباتو باور له لاسه ورکوي چې کمیسیون ولې ژمنې ماتوي. کېدای سي د کاسې نیم لاندې نیم کاسه موجوده وي، که فقط دغه واضح کړي چې ولې په خپل وخت اعلان سو او ولې پنځه پنځه ولایتونه اعلانې.
شما ویل که چیرې موږ بیا حکمت مطالعه کوو چې په دې کې څه حکمت موجود دی؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي درې درې ولایتونه، دوه ولایتونه، لس ولایتونه، پنځه ولایتونه اعلان ته وسپاري. زه ډاډ لرم چې تاسو هم په دې برخه کې اتمن مطالعه لرئ او د افغانستان وضعیت تاسو ته معلومیږي. که موږ دوه دېرش ولایتونه یا درې دېرش ولایتونه یو دم اعلان ته وسپارو، د دې پایلې او نتایج او عواقب او غبرګونونه هم موږ تاسو تر مطالعه لاندې لرو، او که موږ پنځه ولس ولایتونه هم اعلانو د دې مسایل تر مطالعه لاندې لرو، زما هیله دا ده چې د دې په حکمت باندې پوسو او هغه وخت چې د وکیل صاحبان پارلمان ته معرفي سوله او اوضاع تر کنټرول لاندې راغلل، بیا به موږ تاسو ته د دغه پر حکمت پر جزئیاتو باندې وژغیږو. ښه، په عین وخت کې درې مهم ماموریتونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخ ته ځي. لومړی ماموریت دا دی چې د ولسي جرګې د نوماندانو افتدايي نتایج هغه اعلان کړي. دوهم ماموریت هغه ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی، د هغه ټاکنیز نظام ارزونه، بررسي، تر تحلیل لاندې نیول، تر تحقیق لاندې نیول، او په دې برخه کې اسیب شناسۍ نکاتو ته ځان رسول، هغه مدیریتي زوب چې موجود وو، تخنیکي مسایل چې په تخنیکي برخه کې چې موږ مشکلات درلود، بشري قوې کې چې موږ مشکلات درلود، دا ټول ابعاد د ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی دی، د دې ارزونه ده، بررسي ده، تحلیل دی، تحقیق دی. او درېم ماموریت زموږ چمتووالی دی د ولسمشري ټاکنو لپاره. خوشبختانه باید وایي چې تیره ورځ د یو رسمي فیصله نامې پر اساس باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي چې په یو دیرشم د حمل پوره چمتووالی موجود دی چې د ولسمشري ټاکنې او د غزنی ولایت ټاکنې ترسره کړي.
اغلی امینی، په داسې حال کې چې انتخابات یو څه ناڅه ځنډني او د ستونزو سره مالو، دلته انتخاباتي محلویش څومره زیات مهم ده؟ وخت مدیریت څومره مهم ده؟
د وخت مدیریت یو له اصولو نه ده چې کمیسیون باید ماده نظر ونیسي. که دوی وایي چې موږ یو ځای نسو کولی د دو دیرش ولایتونو هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړو، دا یې باید مخکې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړې وه چې موږ په یو وخت نسو کولی. تاسو هم له دې حالاتو سره آشنا یاست، د افغانستان خلکو ته وعده ورکول او بیا دا یو ډول غولول دي. د افغانستان د خلکو په لومړۍ کې وایي چې موږ د قوس په دوهمه نیټه د دو دیرش ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوو، بیا اوس وایي چې په دې کې یو حکمت ده. خو دغه حکمت په تاسو پیشبیني کړی وه، مخکې له مخکې به یې موږ سره شریک کړی و چې یو ځای نسو ترسره کولی. د افغانستان خلکو به هم قناعت کړی و، خو دا هر ځل دوی وعده کوي بیا په هغه عمل نه کوي. دوی خپله هغه اعتبار او اعتماد ته دوی صدمه ورکوي او دا ډېره زیانمنه کیږي. د دې ترڅنګ د وخت مدیریت، اوس ما مخکې هم له کابل څخه خبرې وکړې، کابل ته یې لس ورځې وخت غوښتی و، خو اوس هم چې زموږ همکاران هلته دوی سره په اړیکه کې دي، ګوري چې د کابل مسئله تر اوسه لا نامعلومه ده، ځکه په کابل کې ستونزې بیخي ډېرې دي. د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم په خپلو منځونو کې دوی ستونزه لري، او د شکایتو کمیسیون استازی هلته و د چهارشنبې په ورځ د پنجشنبې تر ختمه پورې. دا چې کمیسیون ولې هنګرونه وتړل، دې ته باید کمیسیون جواب ورکړي. د دې ترڅنګ د شکایتو کمیسیون خپلو استازو ته امر ورکړی، هغه مرکزونه او محلونه چې ژورنال فهرست او بالاخره جدول ونه لري، دوی مسؤلیت نه اخلي، او هغه شکایتونه او ستونزې چې په دغو محلونو او مرکزونو کې وي، دوی دې ته مجبور نه دي چې د هغو مسؤلیت واخلي، او یوازې د هغو مرکزونو مسؤلیت اخلي چې فهرست ولري، ژورنال ولري او جدول ولري. یعنی په یوه هنګر کې چې تقریبا اتش پیته تیمونه کار کوي، یوازې د اتو تیمو مسؤلیت د شکایتو کمیسیون پر ځان اخیستی ده. یعنی شپیته تیمه نور دوی مسؤلیت نه اخلي، د خپله یوه ستونزه ده. د دې ترڅنګ د کابل مسأله چې اوس بیا ولایتي مسؤول لرې شوی ده او کمیسیون یې په فساد تورن کړی ده، د دغې مسألې اندېښنه هم ډېره ده چې اوس په کمیسیون ده ته څه ځواب ورکوي، او هغه اتهامات چې په کمیسیون او په د دارالانشا پر ریاست باندې شوی دی، کمیسیون د دغه په اړه څه کړي دي، تر څو موږ خو به مهالویش اعلان کړو چې ولسمشریزې ټاکنې په کوم تاریخ ترسره کیږي، د خلکو اعتبار به څنګه کیږي، آیا خلک به راسي بیا هم صندوقونو ته او رایې به ورکړي او کنه؟
اکبره صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې شاوخوا 4.5 میلیونه یا 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. اوس لیدل کېږي شاوخوا څو ولایتونو رایه اعلان شوي دي، 1000 لږ تر لږه 1000 زیاته رایه ده، ټیټه رایه تقریبا 1000 هم نه پوره کوي. دلته د میلیونونو رایه څه سولې؟
یو خو تاسو پویاس چې تر ډیره بریده پورې په کابل کې د خلکو نفوس او همدارنګ د رای اچونې مقدار په کابل کې ډیر زیات دی، او تر اوسه پورې کابل نه دی اعلان شوی، او ډیره فیصدی په کابل پکې شامل وي. زه فکر کوم د تشویش خبره نه ده، اما په دې کې شک نشته چې 4 میلیونه کې بیا هم موږ مختلف تدابیر په کار اچولی دي، فلټرونه مورته ایجاد کړی دي، د ډلبندۍ مرکز دی، عمومي سرور د بایومټریک دی، تکراری رای، غیر تکراری رای، خیالي رای، همدارنګه بغیر د بایومټریک چې استعمال شوی هغه رای، او هغه رای چې د یو مرکز څخه یو شخص للی په بل مرکز کې رای استعمال کړي اما صفت په بل مرکز کې، بغیر د لیست رای د هندګانو څخه چې رای استعمال شوی، یعنی دغه ارقام 4 میلیونه چې مجور کړی دي، د مجموع کې موږ یو رقم تاسو ته ویلی، اما کله چې بیا دا فلټرونه پر تطبیق سي، بیا موږ دې نتیجې ته په اخر کې ورسیږو. کله چې لیست اعلان سي، درې ولایتونه خلاصې د کابل په شمول، بیا به دقیق ارقام معلوم سي چې دقیق رای دهندگان څومره کسان و.
بل کوم اعلان سوي نسبتا نیمایي نه لږ کم ولایتونه اعلان سوي دي، په دې کې کټول سره جمع کوله کونه رای نه ورنه جوړیږي، دا میلیونه نه رای لته سس.
ما تاسو ته ویل چې هغه ولایتونه چې د نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس ولري، هغه ولایتونه تر اوسه پاتې دي، وړکي ولایتونه اعلان شوي دي. ان شاء الله چې د نتیجې ته به بیا موږ ورسیږو، او دغه ریزلټ په ترلاسه کو، او یو مقایسوي بحث به بیا ولرو چې 4 میلیونه کسانو ځان رای استعمال کړی ده، او د څو کسانو رای لیستونه ته پورته شوي ده، چې بیا به موږ تاسو ته جواب ګویو. سو ورسته یو مسله بل ته چې زه اشاره کوم، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم د ټاکنو د پایلو کیفیت مهم دی هم سرعت، مګر تر سرعت موږ کیفیت ترجیح ورکو په اوس وخت کې ځکه مخنینه کوه د افغانستان سرنوشت سازه کوه ده په دې برخه کې موږ دقت کوو د ډیر سرعت څخه استفاده نه کوو ځکه چې موږ نه غواړو کیفیت باید د سرعت قربانی نسی او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر دقیق دی او هغه وعده او ژمنه چې موږ د افغانستان د متدین ولس سره کړې و چې موږ به هغه پایلې اعلانو چې هغه تاسو ته د قبول وړ بي د قناعت وړ بي او تاسو به د اطمینان ترلاسه کړئ چې واقعا د پردی تر شا نه سیاسي او نه غیر سیاسي معامله موجوده و بلکې یوازې او یوازې ارزښت د ملت ارادي د دوی مقدسي رائے ته ورکړل سوی دی.
امینی صاحب آغلی کچری دا بحث تاسو د سولتاس نه مطرح کو دا مخکې چې لخر له خبرس نه مطرح د تاسو معلومات څخه په دې برخه کې تاسو کارونه کوي د ناظرین لري د غرایت سولې
حماس چې خبر سره ویل تر صد کابل او د زینو لوی ولایتونو رائے تر صد نه دی حساب سوی او کې حساب سوی دی دا یعنی له خلکو سره نه دی شریکی سوی دغه رقم به بیا کمیسیون موږ سره شریک لري ځکه یوازې موږ د رائے د بیا شمیرنې یا هم د شمیرنو لړۍ څخه نظارت کوو یوازې ګورو کمیسیون کومې ستونزې لري د شکایتو کمیسیون کومې ستونزې لري او بل اخره دغه لړۍ څنګه تر سره کیږي یعنی قام باید کمیسیون له موږ سره او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي
پر اساس د کوم رائے چې لومړنی پایلې اعلان شوی دي دا د بایومیټریکس سیستم رائے دي کا د نور رائے هم دي د لیستو رائے هم دي
شه تر دې مهاله پورې هغه ریکارډونه یا معلومات یا ډاټا چې د بایومیټریک په ډیوایسونو کې ثبت و او د دې ډیوایسونو یا وسیلو څخه عمومي سرور یا شبکې ته انتقال شوی دي 3.2 میلیون تر رسیدي البته دا اخیرنی ارکان دی یعنی موږ تقریبا 3 میلیونه رای دهندگان لرو 3 میلیونه رای ورکوونکو لرو 3.2 میلیونه تثبیت سبي چې دا بایومیټریک دی
او د دې کې څومره تکراری رای
دا عمومي ارکان به موږ د دې پروسی ورسته ما تاسو ته مخکې په خپل خبرو کې وارزول شي د دې پروسی ورسته موږ ټول رزلټ او نتایج سای سره شي
سبي باید مخکې له مخکې د
درو دیر ولایتونو چې کله اعلان سي داسې نو نسی کېدای چې کله موږ هر ولایت اعلان وو دغه ولایت تکراری رای غیر تکراری رای مثلا
د ټول په جزئیاتو اعلان کوو بایومیټریک رای درسته ګڼل
کېده شه ام د دلبندۍ د مرکز رای موږ قابل د قبول دي هم د بایومیټریک عمومي سرور ارقام او معلومات چې رهبری ته سپاري دا هم مشته د قبول وړ دي هغه رائے یا هغه مرکزونو کې او محلونو کې چې بغیر د بایومیټریک رائے استعمال سوي وي په 28م د میزان د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون فیصله وکړل چې په هغه مرکزونو او محلونو کې چې الته واقعیان تخنیکی ستونزې بایومیټریک پیدا کړي او ناظرین موجود وي او ناظرین په جورنال کې په کتبي ډول باندې ولیکي چې دغه بایومیټریک واقعیا تخنیکی ستونزې لري او احتیاطي بایومیټریک موجود نه دی که موجود یې هم تخنیکی ستونزې لري په دې صورت کې موږ ته دغه مرکز یا محل رائے بغیر د بایومیټریک قابل د قبول دي او کچيري موږ په 28م د میزان داسې فیصله نه وای کړي د افغانستان د اساسي قانون درې دیشم ماده نقص کېدل ځکه هر تابه چې په دې هواد کې هر وګړی چې وسی ځاغه د دې حق لري چې باید خپل رائے استعمال کړي او کچيري واقعیا چې بایومیټریک تخنیکی ستونزې درلودلای موږ خلکو ته اجازه د دې نه وای ورکړي چې خلک خپل رائے استعمال کړي دا د مانل لري چې موږ خلک د رائے ورکوونې څخه محروم کوو چې دا درې دیشم ماده نقص کړي په دې اساس باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په 28م د میزان فیصله وکړل چې بغیر د بایومیټریک په هغه صورت کې رائے استعمال سي چې الته بایومیټریک واقعا هم تخنیکی ستونزه ولري او ناظرین په کتبي ډول باندې په جورنال کې ولیکي چې په دغه مرکز دغه محل په دغه کوچ شمیره مرکز کې دلته بایومیټریک تخنیکی ستونزه موجوده و کچيري بیا هم احيانا د اغه محل او یا مرکز څخه د ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته د تقلب خبري ورسیږي د تقلب اواز جکسي او مهندسي د ټاکنو الترا منسسي زور ګوي را منسسي یازموش کارمن تر تاثیر لاندې راغلي تر فشار لاندې راغلي په دې صورت کې بیا هغه مرکز او یا محل بیا هم بررسی کی او تفتیش کیږي نو په مجموع کې وایل سو چې مشته هم معیار د دلمندۍ مرکز دی او هم مشته معیار د بایومیټریک عمومي سرور دی
هغه لمنې کته څنګه پښتنه وسی کومه رائے ډیره شفافه رائے دی یعنی د دلمندۍ رائے کته بایومیټریک رائے کوم د قناه وړ دی
په ټولو رایو کې هم شفاف استه هم ناشفاف استه. د افغانستان د سي خلکو چې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی مرکزونو ته لاړل نو هلته بایومټریک نه و، او یا کوه بیا د کمیشن کارکونکو نه پیپویده، او بیا کده دواړه نه و اسن بایومټریک نه و رسیدلې. په داسې مرکزونو کې هم ځینې خلکو صادقانه خپل رایې کارولې دي، یعنی که د فهرست پر اساس باندې دوی رایې کارولې وي موږ غته نه سویلې چې دا ناشفاف رایې وي او دا سمه رایې نه ده. په همدغه تاکید سره کمیسیون دا ومنله، ځکه مخکې کمیسیون اعلان کړی و چې موږ هغې رایې ثبوو چې د بایومټریک پر اساس باندې ثبت شوي وي، خو وروسته له هغه نه کله چې دوی ولیدل بایومټریک په ډیرو مرکزونو او محلونو کې ستونزه لري، دې ته مجبور سول چې د فهرستونو رایې هم وشمیري. د پاک او سپینو رایو د جدا کولو مسأله هم کولای سو وایو چې سخته مسأله ده هم آسانه، ځکه سخته پر دې ده چې د دغو رایو هغه جلا کول او بالاخره د دوی ترمنځ تفاوت راوستل سخت کار هم ده. خو په ټول افغانستان کې هم د سیاسي احزابو ناظرین، هم د نظرو بنسټونو ناظرین، او هم د کمیسیون خپله کارکونکي وه، هلته ډیری شکایتونه چې ثبت شوي دي په ډیر واضح توګه باندې ویل شوي دي چې په کوم مرکز کې درغلي شوې ده. یعنی موږ له پیل څخه تر اوسه پورې د همدغه غوښتونکي و له هغو مرکزونو نه چې شکایتونه شوي دي باید رایې قرنطین سي او بیا وشمیرل سي. چې د کابل مسله همدغه وه، د کابل رایې ولې بیا وشمیرل سوې؟ ځکه په کابل کې ستونزې ډېرې وې. خو اوس چې کمیسیون دا ادعا کوي موږ ته سرعت مهم ده نه کیفیت، دا هم تر یو حد پورې موږ نه سو منلی. دوی سره سرعت په هغه وخت هیله موږ بورته هیله مند وو چې سرعت خیر ده که یو دوه ورځې ونیولې، خو موږ به شفاف او ښو رایو ته انتظار وباسو چې کمیسیون دوه ورځې ټاکنې، دوه ورځې سولې کندهار کې، بیا یوه اونۍ وروسته سولې. موږ هماغه وخت هم ویلې چې خیر ده یو دوه ورځې به ټاکنې ترسره سي، خو که شفافیت مد نظر ونیسي د افغانستان هیڅ وګړی اعتراض نه کوي. خو له بده مرغه اوس کمیسیون د بیا شمیرنو لړۍ یو رقم فساد ته دوی لاره هواره کړې ده. تاسو باور وکړئ ځینې نماندان راځي نظرو بنسټونو ته، په ځانګړې توګه له فیفا سره کله چې دوی اړیکه نیسي، دوی حتی وایي د کمیسیون کارکوونکي موږ ته زنګ وهي او وایي چې
یو خو د دوی ادعاوې دي، یو اسناد دي، تاسو ته اسناد دوی وړاندې کوي؟
ځینې اسناد هم نماندانو راوړي دي چې موږ له
د شکایتو له اسناد په انتخاباتو پایلو مې تاثیر واچوي.
همدغه موږ تحقیق کیو، ځکه تر هغو تحقیق پوره نسي موږ نسو کولای چې د شکایتو کمیسیون دغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي، ځکه دوه ورځې مخکې دوی یوه علني جلسه درلوده په هغه کې تقریبا 12 دوسیو ته دوی رسیدګي وکړه. په هغو دوسیو کې هم ځینې ستونزې وې چې اسناد یې پوره نه و، او زموږ همکاران چې هلته دوی شتون درلود دوی دا خبره له کمیسیون سره شریکه کړه چې دغه اسناد پوره نه دي، نو تاسو نسو کوی هغه نهایي فیصله خپله وکړئ. نو هغه وخت به موږ هیله مند و سرعت ته چې دا لړۍ دومره هم اوږده نسي. کابل لس ورځو کې لس ورځې ډیر وخت ده، خو له لس ورځو هم اوښتې ده، دا ځکه چې دوه ورځې کمیسیون هنګر تړي هغه هم بې دلیله. یعنی دوه ورځې وخت کمیسیون لپاره په دې حساس وخت کې ډیر اوږد وخت ده. که همدارنګه موږ هرې دوه ورځې درې ورځې هنګر وتړو چې د شکایتو د کمیسیون استازی نشته، او بیا وروسته ووایو چې موږ ته سرعت مهم نه ده، دا به سمه مسئله نه وي. که دوه ورځې دوی رایې حساب کړې وي د چهارشنبې او د پنجشنبې تر ختمه پورې، بیا به موږ ویلې چې کمیسیون خو کار وکړ، اما دقت دوی مد نظر ونیو ځکه یې وخت ډیر ونیو. خو اوس سرعت دوی مد نظر نه نیسي، د دوی کمکاري او د دوی هغه دلایل چې دوی ځان سره لري چې اوس کمیسیون ځواب ورکړي، د دې لامل سوي چې دا پروسه اوږده سي، نه دا چې دوی دقت نظر ته نیسي.
اکبر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث را جمع کړو، په داسې حال کې چې کمیسیون له ژمنې سره سم ونه توانېد پایلې اعلان کړي، کمیسیون بیا هم ژمن ده چې دغه پړاویز توګه چې دوی کومې پایلې اعلانوي تر څومره وخته پورې به وروستۍ پایلې اعلان سي؟
وروستۍ پایلې کوشش دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان کی، په دې شرط چې په هغه کې عدالت تامین وي او په هغه کې کیفیت وي، په هغه کې دقت وي. او پیام مو دا دی د یو وګړي په حیث باندې او د دې کمیسیون د کاربن چې د افغانستان متدین ولس په ډیرو قربانیو باندې راووتل، خپل مقدسه رای استعمال کړل، موږ د دوی سره ژمنه کوو او دوی ته وعده ورکوو چې هغه پایلې موږ تاسو ته اعلانوو چې ستاسو امید او ستاسو غوښتنه او ستاسو ارزو ده. په دې برخه کې بیا هم د ټوله ملت د حوصلهمندۍ په هیله باندې یو، او پر دې ډیموکراټیک کور باندې د دوی باور وکړي، او موږ ته دې وخت راکړي چې موږ هغه پایلې اعلان کو چې واکند دوی امید او ارزو غشتنې او عدالت تامین شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میزه محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان د مروه امین له تاسو مننه چې په دغه بحث کې مر سره ګډون وکړل. درنو او دیدونکو تربیه خې چاره
زما رایا زما حق د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو په اړه د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه